طالبان د حکومت وایان دوای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلومات پر بنسټ جوړ شوی. زبیح الله مجاهد پرون ټول نیوز ته وویل داعش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې په څېر تورستي ډلو خوندي ځای موندلی دی. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمېر نږدې 9000 ته رسیږي چې 1319 نارینه، 1520 ښځې او 1920 ماشومان دي. مولوی محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې ډېر شمېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي. د بشري حقونو ډله مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تېرو 3 کلونو کې په خپل سر او ناقانونه نیونو لاس پورې کړی دی. د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د رسنیدو خبر ورکړی. د ادارې نن په بیان کې وویل چې پرون 1953 افغان کډوال د نیمروز، کندهار، د سپین بولدک او د ننګرهار له لارې په خپله خوښه او یا هم په جبري ډول بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوی دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شوی. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا برید د هغه د وژنې هڅه بللې. هغه په یو غوږ لګیدلی دی او په هغه ویډیوګانو کې چې خپرې شوې ښکاري چې له غوږې یې وینې روانې دي. او د غزې روغتیا چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. دا مرګ شوبله نن سهار وخت ده.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه تا له متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي ومه ورځ کې هر کله کو. نن خبرې کې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یوه واډه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو او لدی هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي، خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي گزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو پورې تاسو ولې چې هغه ډېر د حوصله او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی او دغه ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفره خلک غوسه دي د خلکو راپاره ول ډېر آسان دي ډېر زیات ویډیا دي، خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سره وچ دی سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تر کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دی چې یو ملت یو قوم یا په لوی پیمانه باندې راپور د سیراوي کې څه خپل حق واخلي. خانه خدا د دې په دې په ټولو ځوانانو مینا په دوه شاولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ د لمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګو. موږ به د لمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي توب جوړو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویرولې. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف قوانین خبر نه دي او دوی نه ځلې خو سرانه داسې کړې تسلیکېږي چې هغه د امر بالمعروف په جای معکوس او سچپه نتیجه ورکوي.
لومړی د پوهنتونونو مثلا د نجونو د هلکانو په سیمفوني کې پردې وځړولې، بیا سره ټولګي جلا کړل، او بالاخره د دوی د مداخلې په اساس بالاخره د دوی رهبري پرېکړه وکړله چې بیخي د نجونو په مخ زده کړې وتړي. په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان، پاکستاني خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دینه مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې، نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نور ټول ولسی او سیاسي لوريو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونی برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده. طالب سچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاس وهنې په بهانه روخانه نکړي، خو په خواني ولسمشران حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خواني مرستيال ولسمشر امر الله خان، حمد الله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خوښيني خوتلې ده. د غراز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوم اورسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او سنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډلېز بریټ پترڅ کې ټپی او څو ورځې وروسته په روختون کې ساور کړه.
زما په قتل کې دا نور نړۍ چوپ د خیر دی، او مسلمان زو خو استاد کلمې ورور يم، او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبې به باسي، زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورور يم.
کتام ډېر درون ټکای دی زما د خلینه وطل ډیر مشکل دی، خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ او څو واري پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړي او په ورستۍ کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندې کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازګر راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړه. زما چې کوم معلومات تھی هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېګل یو بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې هغه هم خراب دي. نو دغه معلوميږي چې دا کار د ریاست په مرزي شوې دی، بلکې ریاست ملوث دی اوس پورې د گرفتاری نه ده شوې، نو داسې څه موومنت شوې دی داسې په حرکت کې اوس پورې یو اداره هم نه راغلي.
بلخوا د هغه درنه جرازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و، د پښتنو په څو لویو خارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو او نن خاورو ته وسپارل شو.
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دی چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډل راپورته سلاوي کسي او خپل حق واخلي. خانه خدا باندې په دې پښتنو ځوانانو مینه په جوش شاولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي. اما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک و شیوې جوړوي چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي، ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین دي، پښتنو د غورځنګ مخالفین دي. دا کار باید ونه کړي، خپلواک هېواد ته توګه مند یو لارو بار چې واه باندې دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او د خپله خاوره، خپل ملت باید خپل فکر وکړي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې توپ جوړو. موږ آی اس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بېګنا انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسي او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي. ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژنې. ارمان لونی په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژنې. تاسو ولیدلې چې ارمان لونیم شهید شو، عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی، عثمان لالا شهید شو، سردار عارف شهید شو، ګیلمن وزیر شهید شو. دغه ټوله ملګري چې زموږ د شهیدان سوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي، هغه ځای چې بالکل و بیا د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي. هغه دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي، دغه د ایسای جاسوسان کولی سي.
هغه باید داسې نه وای تللی، په دې ځوانۍ باید داسې نه وای نامراد شوی، ځکه چې د قوم دپاره، ستاسو دپاره یې قرباني ورکړله. ستا په بېلتون دومره غمجن یم چې خط نه لري، په ماشوم زړه داسې خوږمن یم چې خط نه لري.
او روسته لاغی چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سری میاشتې ټولنې د رئیس او مرسیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سری میاشتې ټولنې مرسیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتېشونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک کې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجې تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سری میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللی، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودونکي اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند یې اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت، او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلافي، دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوی ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم شزینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
پښتني حالت کې په افغانستان کې د تجربه د کموالی د وجې نه او هم چنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي چې د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف په ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده. د د د ښار ښکلا نقش نگاری، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالۍ ګډ کار دی، لیکن دوی د هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولې کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزول او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استولو اعلان هم کړی دی. خاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخ ته ځي، ځکه د په خبره ګاونډیان نشو بدلولی. خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي خاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانش هم باید یو سفر به غټولې مسلې حل کې، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به خشي او پاکستان کې تلفات زیات شوي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حمله شوې دي، په هغې کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوګړي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغې کې دوه وجلی شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زما نظر دا دی چې بیا هم سفرونه وینو، بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی، دې ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچ سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات ترسره کړي. باردا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړ چې دوی به داسې کار ونه کړي. بل چار هم خطر ورکړ او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کې زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبور سه چې راسي خبرو اترو ته او خبرې اترې ښې دي چې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نورې ناندرې چې دي د ټي ټي پي او نور مسایل به هم حل سي د مذاکرې او د خبرو اترو له لارې نه. دا خواجه
بلخوا کابل ته د خپل پلاوي داستول په درشل کې پاکستان لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری تایید کړي او په یو اعلامیه کې ویلي دغه کمشنری مشر فلیپو ګرانډي پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوي دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړي چې پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې 14 لک یا شوي دي د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره د هغې موده کې د یو کال توسی شوی ده غزولی شوی ده موده تا در راتون که کال 2025 تر جون در درسه می پوری در من در داره چه دای خو گام ده زکا پاکستان با اکثر در دریو میشتو لکه موده غزولا او سرده ده چه در راجستر افغانانو یا چه سو چه افغان سیتیزن کرده در اغیه پالا بانه پاکستان سو پریک کنه ده کرده چه اغیه یو باسی یا شری خو چې کوم پاکستان د بې اسناد او ته دی وای یا نا قانونه ورته وای دغه پاره چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسی ځان کړه چې هغه به زی او 15 لک شاوخوا ویل کیږي پاکستانانو چې هغه ته هم دی نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا پاوی باندې یو یو فشار وو چې او ځنه پکې تلې مو بیا لاغې دوستا لیکن اوس به هغه ته یو اطمینان وي لکه کم از کم یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړی ده خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نور بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې خبرو شوي او تصویرونه وښودل چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغه تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخته. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځنی بند وروسته یې بیرته خوشی کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټونه تصویرونه جوړولای شو هغه مونږه پیدا کړه په مزار شریف کې. هغه دا هنر له ایران لزان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خوري په یو ونه کې د غسلې مو په هغه نهایی کاری فشار سره جوړ ک د دې لپاره خوختی ځانګړي خختی وی هغه په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی. همدارنګ په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو هغه نهایی مینې خلوص سره د غسلې مونږ ورغولو د لرو بر افغان ولس د وسل نقطه و. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت زیانمن شو د خپلواکۍ د څلی رنگونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انزور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوا. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پریکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم و چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلي خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانی چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانی د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانی د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټک شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته یې $100,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشحاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبریږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکینزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیردیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځ نه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کلی د هند په شمال ختیز ایالت میگھالا کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال 1.3 میلی متر باران پکې وری. حتی داسې هم شوي چې په 1915 کال کې هلته د کال 26000 میلی متر باران ورېده.